موضوعی دارین که پیشنهاد کنین و تا دوستانتان روی از موضوع صحبت کنن، میتونین که بر ما پیام کتبی بفرستین و اگر خودتان خواستین که بگوین و راجع به موضوع تشریحات بتین هم میتونین که تماس بگیرید. تا برنامه آینده، علی نگهدارتان. شب و روزتان خوش.
وقت مبخیر د افغانستان په وخت د غرمې دوه بجې تاسې ازادي راډیو ته غواګیست. ځینې جرمني رسنۍ راپور ورکړی چې د غیبات د سلګونو افغانانو الوتنې ځنډولې او دوه چارتر الوتنې لغوه کړې دي. د ویلډ ایم زونټاک ورځپاڼې راپور له مخې هغه افغانان چې الوتنې ځنډول شوي لا د مخې د جرمني ویزې ترلاسه کړې دي. ویل شوي چې دا الوتنې د جرمني د بیا میشتېدنې د پروګرام یوه برخه وه چې هدف یې د غیبات د سلګونو افغانانو لیږدول و. ډېری افغانان چې په افغانستان کې له جرمن ځواکونو، بنسټونو او موسسو سره اوسمهال له پاکستان او نورو هېوادونو څخه جرمني ته د تلو په تمه دي. جرمني د غیبات د افغانانو د لیک پروسه وروسته لاغ ځنډولې چې تېره پنجشنبه په مونیخ کې افغان کډوال په خپل موټر باندې لسګونه کسان ووهل. د فرهاد په نوم افغان کډوال چې تر دې برید وروسته نیول شوی، خپل موټر په مونیخ ښار کې د تجارت د اتحادیې په لرینونو ور وست. په هغه برید کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شو چې له ډلې وروسته یوې 2 ماشومې او 1.5 مورې د سخت ټپونو له امله استا ورکړه. د طالبان حکومت د کډوالو رسندګو چارو وزارت وایي چې پاکستانی پولیسو د شنبه په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کجلاک کې د افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلي او یې شمیره افغانستان ته وشړل. د وزارت په خپل ایکس باندې په خني ټویټر کې د پاکستان دا کړنه وغندل او د اسلامي نړیوالو او ګاونډیتوب له اصولو څخه سرغړونه وبلله. د طالبان حکومت د کډوالو رسندګو چارو وزارت د لمی لمخې په شړل شوی افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 10 ښځې شامل دي چې د کندهار ولایت د سپین بولدک سره د لارې څخه افغانستان ته راستنه شوې. د وزارت په نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو سره خپلې مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. پاکستان په دې وروستیو میاشتو کې د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي دي. د رسمي شمیرو له مخې له 2023 کال راهیسې شاوخوا 1 میلیون افغانان ایستل شوي دي. هورسې خبرم دا چې سویډن وایي له جګړې وروسته اوکراین ته د 16 ځواک لیږلو ته چمتو دي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ماریا مالمر استنګارت ویلي هیواد د اوکراین لپاره تر جګړې وروسته د 16 ځواک په چوکاټ کې د سرتیرو لیږلو امکان نه ردوي. هغه له ریوټر سره په یوه مرکه کې ټینګار وکړ چې لومړی باید یوه عادلانه او دوامداره سوله رامنځته شي چې نړیوال قوانینو درناوی وکړي، او ډاډ ورکړي چې روسیه په راتلونکو کلونو کې بیا د اوکراین یا بل هیواد پر وړاندې برید نشي کولای. هغه زیاته کړه چې که داسې سوله ټینګه شي، حکومت به ټول احتمال رات په پام کې ونیسي. دا څرګندونه وروسته لاغه وشو چې د برېټانیا صدر اعظم کایر سټارمر اعلان وکړ چې که د روسیې سره د سولې تړون وشي، برېټانیا چمتو ده چې د سولې ساتنې دنده لپاره سرتیری اوکراین ته ولېږدوي. سټارمر په یوه بیان کې وویل چې دا پریکړه یې په اسانه نه ده کړې، خو د اروپا د امنیت لپاره اړینه ده. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته رسېدلی تر څو د روسیې چارواکو سره د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. غوګونه ستونه او پوزه د انسان د بدن هغه سیستم دی چې دیوی ناروغي او میکروبی کېدل پر بل باندې مستقیم اغیز کوي. د غوګونو ستونی او پوزه مهمه او خطرناک ناروغي کومې دي؟ که د غوګونو ستونی او پوزې ناروغۍ لرو، د درملنې لپاره یې کوم ګامونه اوچات کړو؟ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې دا شیبه پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی په اندرا ګاندی روختون کې د غوګونو ستونی او پوزې ترنر متخصص ډاکټر سید امین نوري. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پیل دینه وکړي دغه د غوګونو پوزې او ستونی ناروغي والی یو لبل سره تړلې دي او په افغانستان کې د مهال چې ژمی دی هوا سړه دی ستاسو په ناروغانو کې څومره دغه د ستونی ناروغي زیات تر سترګو کیږي؟
السلام علیکم لودین صاحب تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه ونی کړي خدای دې وکړي چې ټول ستاسو په جامو پټ وي. جناب لودین صاحب دغه د کوم پوز ستونی مرزونه په خاطر معمولا یو د بل سره تړلې دي چون د یو بل سره نږدې دي او بعضې داسې لیارې دي چې هغه یو بل د دې سوسلی وي. مثلا د متوسط غوږ نه یو پایپ تللی دی چې په نامه د نفیر استاخي یا استاشن ټیوب یادیږي او دغه پایپ د متوسط غوږ د انفي بالوب سره وصلی وي. یا مثلا خوله ده ستونی سره وصلیږي د هنجرې سره وصلیږي نو په دو خاطر دی دغه مرضونه یو د بل سره تړلي دي. که سړی مثلا پوزې کې مشکل پیدا کړ مثلا یو عادي ریزش چې عادي دوه عادي ریزش ته خلک مور د مرضو بې څه نه نه ویلي چون دغه ریزش دی چې بعض وخت که په خپل وخت د لمنل نه ونی شي نو کېدای شي د نور آفاتو ته زمینه برابره کړي. مثلا یو د غوږ نه دغه سینوسونه هغه اجواف هوایی دی په د سر او د مخ په کاسه پاډکو کې تش ځای نه دی دغه تاسو سینوسونه ویل کیږي چې نظر موقعیت ته بیا د خپل نمونه ځان ته خلی. مثلا که په مجلې لري او د کیوی یا د مخ په پوز شو دغه دوه طرفو ته چې دا کوم اډو کوي دوه مجلې لري بون یا مجلې لري او د کوي ویل کیږي نو دا سینوس ته مجلې لري سینوس ویل کیږي. یا هغه سینوسونه چې د پوز نه پورته د سترګو نا ورپورته دو قسمت او دکته فرونټل بون یا د مخ او دکې ویل کیږي نو دا فرونټل بون کې کوم سینوسونه چې موقعیت لري دوته فرونټل سینوس ویل کیږي. دا چې د پوز په دواړو خو کې دا دکې چې د دلته اټمیکل سینوسونه دي چې دا څو دني دي او یو سینوس په کوڅه د سر د میانس کې دی چې دغه ته سینوس سینوس ویل کیږي. نو کدا چې دغه د سینوزیت سبب شي دا عادي ریزش او بیا که دا درملنه ونی شي نو کدا چې خدای نه کړده مثلا حتی داخل قف ته یعنی مغز ته میکروب سرایتو کوي مغز پوخ ته سرایتو کوي چې هغه ته مننجیت وي انسفالیت وي یا نور قسمتونه ته التهاب ته کور شي. یا مثلا عادي رسی ستونی ته ستونی د التهاب سبب کیږي. ستونی التهاب که مثلا یو انتان ده په نامه د بیتا الملایتیک ستریپتوکوکوس گروپ ای که در انتان در تانسلون و یا در بلعوم در التهاب سبب شی چه پا اکثر واقعات و بکتریایی واقعات و که در ستونی درد عامل دغه میکروب ده دغه بکتریا ده نو که دهشی باید روماتیزمون ادزرات پیدا شی روماتیزمون ادزرات مسلط پیدا شی پا گردو که گلومرل نفرایتس و تکلیف ارتویایی اغات پیدا شی یا پا مغزو که پا نامه دی تند نمز گوری یا تکلیف ده اغات پیدا شی.
بله مانا دا چې ناروغي پیچلې نه دی اما که چیرته دوامدار سي پیچلې کیږي او د بدن نور برخه هم اغیزمنوي. ډاکټر صاحب نوري مخکل دي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو زه غواړم دوه مسلې کې تاسو اوریدونکو ته واضح کړئ. تاسو مخکې په دې خپل خبرو کې د سینوز یادونه وکړه چې د انسان د مخ په شاوخوا کې دغه سینوزونه ستا یا سینوزټونه رامنځته کیږي او دغه راز د تانسل دغه دوه کلمې په افغانستان کې ډیر کسان سره مخامخ کیږي کله چې دوی د ستونی تکلیف لري یا هم د دماغونو تکلیف لري. بیا ډاکټر ته وایي چې ممکن د سینوزیت مشکل وي یا هم د تانسلونو مشکل وي. دغه سینوزیتونه او تانسلونه هم کله ځره اوریدونکو ته ورو پیژنو چې دا څه شی دی ولې رامنځته کیږي کله اول موجود وي ورسته ځینې ناروغۍ د دې لامل کیږي هم د ځینې میکروبونه د دې لامل کیږي چې دا مثلا یو څه زیات شي هغه د خولې د ستونی لارې تنګوي مثلا که په دماغونو کې دماغونو ته مشکل جوړوي. دغه سینوزیت یا سینوز او تانسل که دغه لږ زره عام اوریدونکو ته په ساده ټکو رو پیژنو
په دواړو سترګو سینوسونه مې مخکې وویل چې اول باید سړی یو نورمال شی وپیژني. نورمال په همدې خاطر وویل چې دا تش هوایي اجواف دي د مخ او د سر په هډوکو کې تش ځایونه دي کله چې په میکروب اخته شي دو حالته سینوزیت ویل کیږي. په غیر دغو کې دا پخپله د مخ وظیفه د مخ او د سر د دروندوالی د کماولو سبب دی کیږي او په تعلیم د هغه کې مرولې دي او برالوه تخلیه د افرازاتون د سینوسینو په پوزې کې سرعت نیسي. نو کله چې دا نورمال وي مشکل نشته دی د وجود لپاره ګټور دي، او کله چې په میکروب اخته شي نو آفت د سینوسو سینوزیت ویل کیږي. او تانسلون هم چې دي دا په خپله لکه عامیانه کوي هم لکه چوکیدار د دروازې رسید، یعنی په حقیقت کې دا د موږ تاسو دفاعي عضویت یوه برخه ده. خو کله چې په مشکل د چار شي مشکل به څه شوي، یا که د میکروب د وجه نه یا د هر علت نه دا ډېر غټ شي، نو دا به په فعل د بله کې مشکل منځته راوړي، په فعل د تنفس کې به مشکل منځته راوړي، او یا که په میکروبونو اخته شي نو د طب ځانخوږي او لکه ملاریا غوندې حالات هم کېدای شي په شدید حالاتو کې منځته راشي. نو چې په دغسې میکروبي شي نو دوته تانسلیت ویل کېږي، او که چیرې مزمن ډول دغه تانسلیتونه په میکروب اخته شي چې حداقل په کال کې شپږ اووه وارې که اول کالی ویري او کس د مریضوالي د تانسلونو، نو دوته موږ وایو چې دا په مزمن تانسل التهاب اخته شوی دی. او یا که څو کاله کې نو په کال کې دوه درې وارې که یو کس د تانسلونو په حاد التهاب چې تبه او ځانخوږی ورساوي اتا ملاریا غونده یو لرزه او یخنی او سردرخوږی او سترګې خوږی او ملادردی او ځاندردی چې ټول وسوي او علت یې په تانسل کې وي، دغه حالت د بلوم په التهاب کې منځته راتلی شي، دغسې تبه او ځانخوږی او ستونې دردی. ولی په هغو صورت کې نه تنها دا چې د تانسل لرې کول او عملیات ګټه نسي وي، بلکې بېفایده دی او بې ځایه تکلیف او زحمت او مصرف کوي. نو که دغه تبې ځانخوږی ستونې دردی دا د تانسل د التهاب د وجه نه و، نو بیا په صورت کې او په کال کې مزمن شول، هغه مخکې مې چې تعریف وکړ اووه وار یا دوه درې وار ټکانه زیات شول، بیا نو کېدای شي دغه یو علت د عملیات تانسلونو دغه دی.
ښه، کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه، ډېر ښایسته مو تشریح کړئ. نو اوس اوریدونکو ته دا یو څه ساده شول چې تانسل چې شي ده او دغه سینوزونه چې دي هغه خالیګاوې چې د مخ په شاوخوا کې موجودې وي خپله د انسان له وجود سره ګټه کوي، د انسان وجود ته ګټه رسوي، خو کله چې میکروبي کېږي بیا همدغه د پوزې او ستوني د دغو ناروغیو لامل کېږي. ډاکټر صاحب راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکي په تمه دي، ګان شمېر اوریدونکي منتظر دي چې موږ سره خبرې وکړي، له تاسو نه خپلې پوښتنې وکړي. یو اوریدونکي ته نوبات ورکو، د سره خبرې کوو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ غږ وسه د استودیو سره خبرې وکړي.
تا ته قدر وار میلمانه ته ډاکټر صاحب ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. زه په خیم د زابل ولایت شاجویل اوسم.
ښه، ته خو صرف ستړي مشي، مهرباني.
مننه، خیر یو سي. د تخنیکي همکارانو د خنوري نړۍ مننه چې مفتي وخت راکړي. نو محترم صاحب، زه خمه دوه پوښتنې دي. لومړی پوښتنه مې دا ده، په موږ باندې په کور کې زکام ده، په دې زکام کې تر ستونې د اخلاط جاري کېږي راوځي، آیا دا بدن ته ګټه رسوي او کله نه رسوي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دلته یو قسم خلک شته غوږونه یې کاڼه سي یا نیمه کاڼه سي، بیا و ډاکټر ته ورځي، بیا یې پریمینځي، آیا دا پریمینځل په طبي لحاظ باندې مسلکي ده او په علمي لحاظ مسلکي کار ده او که غیر مسلکي ده؟ نو دا زما دوه پوښتنې وې. مننه.
کور ودان ته خصیب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب ماتمن پوښتنې ځان سره لیکلې دي، وروسته به درته ځواب کړي. بل اوریدونکي ته نوبات ورکړو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږیږئ.
وعلیکم السلام. تاسو ته مشي، تاسو ته سلام، او ډاکټر صاحب ته سلام. پښتې سلام علي. ما یو تکلیف د ستوني کله کله پیدا کیږي، په ستوني کې مې لاسې تورې دانې پیدا شي، بیا چې وکې وینه ته لاړه شي تورې، خو ډېر وخت نه لاسې په کال کې دوه وارې یو وارې د دو مشکل د تیسی نالی دوباره که وزارت توار که دیره بخنه بوید.
خا ډېر مننه. تاسو خای منتظر پات شئ، زه به ډاکټر صاحب نو پوښتم چې تاسو نه کومه اضافي پوښتنه لري. نو مو وانه خسته د میدان وردګ نو ماتمن نړۍ کني ولې
وردګ د بندچک دی ولاته باندې محمد عارف نومم.
که بند چک نه محمد عارف دغه لستونی نه متاسول چې وینه راځي
دا څه ماټاکی چې پیدا شي په لای غونډې
که پستونی کې مو
و
څومره وخت بعد پیدا کیږي بیا لمنځځي
دا څه په کوم کې دوا وره درې وره مخکې مو مسور کړه نه مسور نو سپری شي انا کما یا هغه وکی ویزه کې یا وینه تلونه چې بیا جوړ وي دا وڅ ته دوینم تر وسه نه دا کړی
خخ دمو پستونی کې دی او کدی خواته د اوري شاو خو یا د سوندو لاند د غزې
اوري شاو هم کې یو او د اوري شاو هم دی او پستونی کې دی دوران د نیم بدون د خلې په لوکا کې
په کال کې څو ځله و مننه ډاکټر صاحب تاسو کوم پښتنه لری له دی محمد عارف ورور نه
او د محمد عارف خان نه وزیو دوه درې پښتنه وکما په دغه حالات کې چې راستنی ماټو کې پیدا کی رنگ خو تاوي چې تور وکنه او وتب څنګه یو ستون خو گای
دا څه کوم ته به مې ویډیو ته نه دی چې و چې وی هغه ته به مې ورګه چې به ته صحیح شم
صحیح
شو مننه کور ودان محمد عارف ورور چې اړیکه مې نیولې و او روس تبات مند ته ډاکټر صاحب جواب در کې بل اوریدونکو راخلو د سره خبرې کوستلې مشهیر وخت د ژوند ستمن پروګرام ته غوږی
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشه
که جان تاسو سلامونه وایم تو خو تاسو سلامونه وایم د ډاکټر صاحب سلامونه وایم که جان زه د ډاکټر صدا پښتنه کوم د زمور د شپږ وو میاشت نیانه د غوژونه خوځې جوړې د غوژونه رقم شان عباس نه بیا زمور شیز را ولر د غوا غړې وی کی یو ساس کی رواتي بیا د درد را ران چې مور څه چم په وکو او د غوا غړې خو په تاوان نور ته کړی شي دی راچی
کور ودان ډیره مننه سلامت اوسئ دا چې په غوګونو کې د ماشومانو د غوا غوړی اچول یا هم ځینې کسان ورته وایي چې د مور پیدا پکې واچول سي دا څه فایده لري طبي پلوه دا څنګه کار دی د باندې به وروسته ډاکټر صاحب رڼا واچي کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه مو نیوله ښه اوریدونکو تاسو یو شیبه تم شئ اړیکه مانی سي راځي چې ډاکټر صاحب د نوبت ورکړو چې دا پوښتنې بیا په ډیرې نسي ډاکټر صاحب د توخی صاحب او دغه راز محمد عارف او دغه ورورکۍ او خورکۍ د دې غږ ځان معرفي نه کې پښتنه درلودې تاسو ورته وایي
د توخی صاحب د سوالونو په ځواب کې د پوزې پروزات خو نورمال هم دي تقریبا په ورځ کې زرسي د نورمال پروزات دي چې دا په پوزې کې تولیدېږي او پوزا بار علاوه د نور وظیفونه یو وظیفه تصفیه د هوا هم ده چې بده تصفیه د هوا کې د مرطوبولو د هوا کې دغه د پوز افرازات د رول دی خو کله وخت دوه چې ریزش شي او پر ریزش کې د افرازات وي نو پر ریزشونو کې خو د افرازات نورمال دی یعنی طبیعی دی وسه پیدا کیږي کله چې سره ریزش شي نو پوز افرازات هم زیاتیږي چون هغه اپیتل یا انسجونه چې دی هغه زیات تولید وي د افرازات هغه یو نو د دفاعي هغه دی چون د غوړي چې دغه میکروبونه د میانځه لور شي او میکروبونه تخلیه آسانه شي نو په دو خاطر زیات تولیدیږي او دا بیا نظر دی تم دی چې دو رنگ تخلیه دی مثلا شین بخونه دی زیر دی سپین دی او بغونده دی بیخی دا بیا نظر دو گوته دغه هغه ام فرقو تداوی ام فرقو علت ام فرقو مثلا معمولا تور افرازات و زیر افرازات دا په هغه کې دی په میکروبی حالتو کې دی او سپین او بجن افرازات دا چه دی په حساسیتی روزو شو که معمولا منستر چی یا وزو موتور رینایتس یو نوه دی ریزش دی تو وقت موزو به دست لند دی ریزشون هم دستی نده چه ریزش طول ارسای ارشی تا ریزش وی ریزشون تقریبا چو نوه دی تو وقت برنامه اجاب کلا بیا تاس ما تا گویه چه اگر ریزشون مورد که یو لند معلومات دوار کما بیا بزا وار کما
بله
او نظر موغو هغه ته نو د رنگ د افرازات ته نو د افرازات ته بیا یو درملنه هم صورت نیسی که مثلا ار نووی بیا دغه د پاره ډاکټر مغه علت په نظر کې نیسی د تداوی ورته کوم د غوږ منزل کچېری د یو متخصص په واسطه غوږ ولیدل شي چې په غوږ کې یا مثلا واکس ورته وی یا موم د غوږ د نورمال افرازات غوږ دی خو کله کله دا په معمولا په طبیعي ډول دا تخلیه کیږي اساجات منځلو ته نیوي ولی په بعض اشخاصو کې بنا پر دې چې دا زیات تولید شوی دی بنا پر دې چې دا تخلیه کې مشکل دی نو دا ته دب کیږي کله چې پاتش ول دا یو په بل جمع کی د غوا کانال بند کو کله چې غوا کانال بند کو نو دا سبب دی کیږي چې هغه کس پا په صحیح ډول وانوري زړه پتنګی ورته پیدا کی بعض وخت پرنګست غوږ ورته پیدا کی نو ډاکټر متخصص د غوږ چې لار شي غوښغلو بینی ته نو کله چې د متخصص ورته وې چې دا پاکولو منځلو ته ضرورت لري دای کتابی کار دی مخته ډیر وخت د مریضان د چی ولر غوږ منځل د خو منځل کوم منځو یاد به مشکل پیدا کا صحیح ده مشکلات په وسره پیدا کی چې په اصولي ډول ونه منځل شي تاسو مثلا یو تکنیک هغه خلک چې متخصصین دغه بخش نه دي داسې ډاکټرانو ته لاړ شي نو هغه هر څه یو خپل طریقه او روش لري چې هغه آسیب کم کا په دو خاطر چې پرده ډیر نازک دی دی دو ډبل والی 0.1 میلی متر دی نو که ضربه مستقیم پرده ته مخامخ شي د اوبو ضربه یا د هر ضربه نو دا کولای شي چې د پرده د سرووالي سبب شي پرده سرووالي بیا په خپل خپل مشکلات من سره وړي شي کېدای شي د پیم من سره وړي نظر سرووالي ته او نظر ضربه ته هغه د پیم کېدای شي فرق وکړي بعد وخت ضربه دومره هغه چې دغه په غوای کې درې وړو وړو ډکې دي چې د غوډې خل یا د بجای کې دوه ډکې دي بجای کې دوه سبب کې چې په غوښه کېدای شي ډیر دروندوالي من سره شي او بعد وقت کلش یو خطی تریوال پرده که منستر راشی نو اقا بیا کلش خطی دروندوال منستر راوری نو که پو یعنی خلاصه مطلب ده چه که متخصصین ده غوغ پوزیستونی تاستا اووه چه ده غوغ ده چرک لیری او ده پاکاولو تزارت لیری چرکون هم مختلف دی ما در تای مون ده غوغ پاکاولو یا منزلو تزارت لیری خب یو تعداد غوغونی که افرازات وی چه یو هم کس پختران کرده چه غوغی تا خبره یا ماشوم تا و یا جرکی تا ور تا و نو غوغی چه غوغ افرازات که ده افرازات ده متوسط غوغ نه منشینی ویلی وی او رنگ سپین بخونده شوده غونده یا پیروی غونده دست چرکونه وی نغه نرمی معمولا نتا ده غوغ نه بیرونم روزی نو به دو صورت که غوغ منزل نامناسب خبرده و غوغ که ده شی پا متوسط دول پاکاری وشی منزل نه پاکاری که پومبا بانده مو پینگ ورتویهی نو اغا طریقه و روش که ده شی و غوغ خلکو استفاده شی ولی پا موم ده غوغ که نو مختلف طریقې پاکولو لري یو طریقې کتابی منزل دی غوړي دي چې متخصصین د بخش باندې و منزل شي نو څه مشکل نه لري مو تاسو مخم ته د تلو پنځه وره د اقل الحمدلله مسلمانان منځي او ترګم ظریف ځای دی نو غوته مشکل نه جوړي غوښتم چې په اصول باندې و منزل شي مشکل نه جوړي نو د محمد عارف خان و چې د پستونی کې تور ماټاکه پیدا کی تور ماټاکه د څو علتونه پیدا کړی شي یو داسې وی چې په نقطوي ډول وینه د غشای مخاطی لاندې جمع شي چې دا په بعض حالاتو کې چې یو شخص حساسیت ولري ته د غذا سره ته د نور بوینا کشان سره خصوصا غذایی مواد سره یا کله وخت داسې ډیر ګرم شي او خوړل شي داغ شي او خوړل شي کېدای شي داسې تور داغونه پیدا شي چې په هغو صورت کې معمولا تبه نه وي او بعض وختو کې بیا په ژبه باندې تور بار پیدا کیږي چې دوی ته بیا خپله د یو نوع فنګس دی چې دغه فنګس تور بار په ژبه باندې خصن کله چې په نور غشای مخاطی د خلی باندې پیدا شي خصن په ژبه باندې پیدا کیږي ولی کله چې نور نواحی د خلی کې خور شوی وي نو دغه په پارسی اصطلاح کچقارت ورته وی یا فنګس فنجی هم ورته ویل کیږي فنجی آفات نه هم که ټول ځای نیولی وي زیات ځای نیولی نو دا فنجی آفات کېدای شي چې هغه باید متخصصین د غوږ پوزیشنی په واسطه وکتل شي او مناسبه درملنه ورته شروع شي او بعض حالاتو کې کېدای شي که مثلا تبه او ځان خوږه یو دا شی ورته وی نو دا کېدای شي یعنی یو باکتریایي حالت وکړي ولی معمولا په باکتریالاتو کې سپین چرک یعنی چرک په ډول نور صحیح په دې کې کېدای شي د امونیسی سپین په توخله لري په بالون باندې وي په واړه ژبه یې تاسو ورته وی یا یو ویلا په دو باندې وي حتی کېدای شي سافت پلیټ یا هنک نرم په دو ځای ته هم خور شوی وي
نظر عامل ته نو کېدای شي بیا درملنه وشي
و دغه روسیا وردم کې چاړي کني ولې وا چې وای غوګونه د ماشومانو درد کوي وکلن او شپکلن ماشومانو بیا وای ورته په دې کلی کې داسې ټوټکی پکې چې د غوا غوړ یا کوچ مثلا ورته ویل کې هغه ورته په غوا کې چې داسې ما هم اوریدلې هتا لیدلې مې دي چې او دغه د غېګ ماشوم چې ډیر زاړي شق کوي
زیل کوي بیا نو ورته وای چې د مور پېدې مثلا په غوګونه کې ورته لک زره واچ ول سم ممکن وای غوګونه درد وکي له طبي په لور ډاکټر صاحب دغه څه ډول طریقې دي
دغه درملنې اتبابات نظر اته اهمیت نه لري او صرف په بعض حالاتو کې چې مثلا لکه دغه وخت چې واکس یا موم د غوړ په پای کې جمع شي وي موږ کېدای شي مختلف نوع غوړ مواد لکه زیتون تیل یا مثلا بل د نرم هغه مایع غوړونه او هغه لپاره موږ خاص هغه لرو ګلیسن ګوري په نامه ګلیسن سوډا په نامه یو بل شی دی چې ایرګول په نامه نو داس مواد مو لرو چې هغه دغه چرپونه نرمی وي او بعض وخت کې دا شي نه د کوو د پاک وی پاکواله ثابت وی وسن ماده په نه زده تون غړو نه پاک هغه کې مې کوته کې هغه یو څوک وو چې چوتا د غوړ چې چرته نرم شي نو هغه یو خبر نور مثلا د غړو اچول دي ډېر غړو یا د سنتو غړ خلک چوي څو غړ هغه پاتو دې شي د سبب د زخم دي چې دوی د کانال د غوړو پر شي دا خو بالکل ما شو یا او دا مثلا شو دی اچول او یا دا غوړ اچول د سبب دي کی چې هغه ماشوم د درملنې نوروز ته پات شي او د متوسط غوړ التهاب کې معمولا ماشوم نارامه وي نو که دغه د دې درملنې ته اتمام ورکړي او صورت متعال وکړي نو متوسط غوړ په پیدو مرحله کې ستایل کو اوله مرحله کې صرف ما ماشوم کې دیش نارامه وي د مرته په ولکته په ولې دي درد او شای ولې دي نن کوور وي تر دم نه هغه نارامه وي شاري نو د دویم مرحله ته داخلي کې پرته پښتو بو سوال او دور مرحله نشه تعظیم شي کی ته بیا درملنه ونی شي کې دیش په دوه ریم مرحله ته داخل شي چې دا مرحله یا په مخ کې د تعقب نه چوغو کې کوو کتل شي پرده چې اوس دې رنگ به ځنه جړه نقطه په پرده کې پیدا کیږي چې هغه جړه نقطه بیا د نغ ځان نورم په وته نه پرده چې وي پرده چې وچه ودل نو چرته دوه تا تر کو نو بیا زوج تر وکړه دا دی کمیږي یعنی بیا پاتغه تلورم مرحله ته داخلي کې چې یعنی کېدای شي مریض اختلاطي شي نو په دوه خاطر یعنی دا هم پرمالین په ځواک وخت هغه مشکلات کېدای شي زیات کړي نو په دوه خاطر ته پدای مناسبه ده
روغتیا د ژوند شتمني
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شته دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه اوریدونکو دغه ډاکټر صاحب چې کوم خبرې کوي یا کوم سپارښتنه چې کوي هله دا په پام کې ونیسي او نه یوازې تاسو بلکې نورو دوستانو خپل خپلوانو سره هم شریک کړئ چې دغه یو ډول کلیوالي ټوټکې چې زموږ تاسو دی کله ناکله موقتاً یادلان وخت لپاره फायदा کوي اما په وګد محل کې دغه ټوټکې اکثره لټبي تګلارو سره یا هم لټبي څېړنو سره اړخ نه لګوي نو تاسو هم له دې ډول ټوټکونه ډاډه وکړئ اوس خو ماشاالله چې د هرې برخې متخصصین شته په کابل ولایتونو کې نو یو ځل د همغه برخې متخصص ته خپل ناروغ خصوصا که ماشومي وره ولای ځکه ماشوم داسې یو حالت دی چې اکثره خپل دردونه نسی ویلې اما کله ماینسی بیا دردونه معلوميږي نور اوریدونکو برخ لو دلته په فیسبوک باندې دوا اوریدونکو لاندې پوښتنه کړې دي نورزاده خاکسار لیکلی وای لپوز نه وین راځي چې د دې لامل بچوي ګرچینه دی ویل چې پوزې په څومره وخت کې یو ځل وینې کیږي او بل اوریدونکو سید غنی سیدی لیکلی دی چې په پوزه کې وای هډوکې لرم او دغه هډوکې وای څه نقصانات رامنځته کولای شي ډاکټر صاحب د پوزې وینې راتلل او په پوزه کې هډوکې دغه د دوه اوریدونکو پوښتنه کې جواب کوي بیا به ټلیفون اوریدونکو راوخلو
د نورزاد د خپل په ځواب کې د پوزې وینې په یدنه مختلف لاتونه نظر سنت فرق او نظر مس عامل تفرق چې کوم عامل دی مثلا په ماشومان کې زیاتره ضربه دا ضربه کېدای شي د لویدو یې وجه نه وي، د ستریو د وجه نه پوزه باندې ماشومان ستیري کوي، پوزه له وینه کېدای شي وبېږي، ګوتې کې وي، ګوتې بیا کېدای شي په غټانو کې مطره د بس وي، په وړو ماشومانو کې مطره د بس وي چې په پوزه کې ډېرې پوزه کې افیونه شکې وي، هغه کېدای شي امیر وي. ریزشونه یو علت یې دی د پوزې د پردې کاږوالی چې اوته ډي این ایس ویل کېږي، هغه هم یو علت کېدای شي. د وینې مختلف امراض خصوصا سرطانی امراض نور مثلا ټي پي ورته ویل کېږي، نور د وینې امراض هم کولی شي چې د پوزې د وینې بهېدنې سبب شي. ډېر د فشار لوړوالی، د فشار لوړوالی بیا معمولا مطره د بس زیاتره په غټانو کې دی، نو دا هم کولی شي چې علت پوزې د وینې بهېدنې. د دماغونو چرک یا سینوزیت چې خلک ورته وایي، یا خلک دماغو چرک ورته وایي، د سینوزیت دی، سینوزیتونه هم کولی شي چې د وینې بهېدنه مسبب کتلات پوزه کې څه سلیم کتلات، خبیث کتلات کولی شي چې د وینې بهېدنې سبب پوزه کې شي. د جګر امراض هم کولی شي، پرستینوزیس یا د سامونو زړه تنګوالی، دا هم کولی شي چې سبب د وینې بهېدنې په اشخاصو کې شي. د ګردو امراض هم کولی شي د وینې بهېدنې منځته راوړي. ونول بارتس ډیزیز یو نوی د خپل داویو د پوزه داویو مشکل دی، هغه هم کولی شي چې په پوزه کې د وینې بهېدنې سبب شي.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، دغه د پوزه د هډوکي په اړه هم د اوریدونکو پوښتنه ځواب کړئ، چې بیا نور اوریدونکي هم په ټلیفون کې منتظر دي، غوښتل سره به خبرې وکړو.
سید ولی خان ورور، د پوزه د هډوکي او د نړۍ پوزه خو ډوره د هډوکي د خزروب څخه ده، او معمولا د تا د دوه مطلب د دوه هغه نه ده دی چې کله پرده کاږه شي دو ته خلک لیږي چې هډوکی دی کې د پوزه د هډوکي د پوزه د پرده کاږوالی که مشکل ایجاد نکا هیڅ خبر نه ده، مشکل یا بندش دی یا کله کله وخت په ندرتن د برزیات معمول نه دی سرخوګایم کې دی شو ورکو. او بل له دې څخه ډیر کوګوی د سینوسونو په یو خپل تخلیه لري، د تخلیه قنات لري، د تخلیه کې په پوزه کې که قناتونو بندش منځ تر وړوي نو بیا سینوسونه نه تخلیه کی. کله چې سینوسونه تخلیه نشول د افرازات هلته په سینوسو کې نه جمع کی. کله چې یو عادی او بم په یو کوڅه کې پات شوې دب شوې د تاسو متوجه شئ چې هغه ګندکی د سینوسونو کې دلته چې کله دا افرازات جمع شي نه دا خو بیا مخاط او تشون هم دي، نو دا میکروبونه کې د شالته مداخله وکاو بل اخر سبب د سینوزیت شي. نو په دغه دوه درې حالاتو کې که چیرې مشکل سازه شوی وي، ته د پوزیت بندش سبب ته د سینوزیتونو عامل وي، او یا بعض وخت سرخوږي کې سړی داسې فکر وکړو چې سرخوږي نور علتونه نه دي، عمده علت دی، نو بیا مشکل سازه دي. بیا که دش سړی پوز پرده عملیات که چون د ځای د عملیات پوز پرده تنگ دی، وړو وړو سوروي دي پدو کې پنس ویل او عملیات کړل، دا یو خبر ده چې دا کتاب ویلې ده، دا نه ده چې زه ځان ویم. او دو عملیاتونو چې یعنی کېدای شي موافق نه وي، سل فیصد موافق نه دي، نه تنها په افغانستان کې بلکې موږ ته مریضان د پاکستان، هند او اروپا او د دغو ځایونه مریضان غلي دي چې عملیات کړي دي، یعنی نتیجه نه ده ورکړې. دا مې په دوو چې عام خلک پوه شي چې تصمیم په ده پورې اړه لري، که چیرې مشکل دومره وی چې مجبوریت په وجه کې وته هغه مشکل د عملیات معنی اختلاط به معنی او عملیات به مخه نیسي، او که ډیر مشکل نه و دو عملیاتو ته ډیر ضرر مخه کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ، راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو چې دوی خپل پوښتنې لري، دا پوښتنه به ورته لاندې لاندې ځوابو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نوري
مننه خیر شي جزاک الله.
کوم ځای نه مړی کني ولې او د خبرونه پاره پوښتنه لري مهرباني.
پکتیا ولایت نه مړی کني ولې نو ډاکټر صاحب صدا پوښتنه لرو چې ما خپل پوښتنه په واتس اپ کې مطرح کړی چې د مونږ یو مریض ده، عمر یې 15 کال ده، نو بیا غوږ به یې چرک او صحیح ده چرک به کله غوږ کو دا یو طرف مخ به ټول دي چرک له لاس سره وپړسید، کله به چې دا غوږ را مخ را وپړسید نو بیا په غزنی کې یو ډاکټر و، هغه ډاکټر ته موږ ورولو نه دا چې غوږ څنګه ته دغه د ویختانو را دلان دي دا جاي ورته سورای کو کله دي دا جاي سورای کو نو دا چیرک لدین دک نه راو به دور ټول ختم سو چیرک دا مخ پر سو به برته ختم سو نو بیا دغه سو واری دغه پروسی دغه سی بوګ به راو پر سو دوغه ډاکټر ته وره لو چیر په بیا را سورای به کو وکانه وګ نه دا دی وګ پور تنځک به را سوری ک
bale
نو دا سو سو واری دغه سی وسو بیا بل ورس کابل ته فرانسویانو شپخانی ته را دو غلطه ډاکټر دوا ورکړه تقریبا یو کال اندازه کې دا غوږ بیا پړسو نه کو نو یو کال په تیرېدو سره غوږ بیا وپړسېدو کانه چرک یو کو نو تقریبا میاشت مخکې دا غوږ بیا د غرقم د چرک له لارې راسورای سو او هغه چرک ختم سو نو ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرو سی دا کوم څه وجه کېدای سي آیا ډاکټران دلته موږ ته یې ستاسې عملیات وکړي یا پرده ورته تېره کړي غوږ ته نو دا چرک په یغه وخت کې دا غوږ باندې په یغه وخت کې ډېر درد راځي کله چې دا غوږ لوند شي کنه یا مثلا سر ومینځي یا بله کومه خبرې بیا په یغه وخت کې ډېر درد پی راځي نو ځکه دا چرک هم ورسره پیدا شي دا لندوالی سره نو ډاکټر سره صدا پوښتنه لرو چې دې جواب راکړي او څه ستونزه ده
وار بشو نور اوریدونکو ته بنوبات ورکړو دوی سره به خبرې وکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی
مننه لدین صاحب ته هم د ډاکټر صاحب ته سلام کوم ټول اوریدونکو ته رحمن الله وصال درته هم له تنګی مته زدرانو
ښه رحمت الله وصال زدرانو ستړي مشه مهرباني
مننه قربان خیر شه ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه ده چې د مور د پوزې لمړی اړیکې چې دای کنه د تومبزې سره او دا درد کوي و چې بار بار د سخوګي کې د پرویټ جی یا د پولیټکس منمنه به مت استعمال کړی دي خو چا غا استعمال کې بیا پوسوی رانه وی کنه کاغه نه وی بیا درد کوي و چې وی دسه
ها یعنی دوامدار مرهم ورته ډاکټر هغه کړی دی ورته توصیه کړی دی نو باید هغه استفاده کی
او همداسې نه
خخ یعنی تاسو پختنه دغه چې څو کوچل دی ملم نه یادې کریم نه ځان خلاص کړي
او کنه کدا سده سبل نه رته و کی کنه چې یاده سه خپل ملهم رته و کی کنه چې هغه استعمال کی ته څنګه را پښی
خا مننه کور ودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب بیرته تاسو سره ګرځو دلته دوا وريدونکو پښتنه درلودلې هغه وريدونکو سره چې په پکتیا نه اړیکې نیولې او متاسفانه تاسو غاغ روخ نشو خو همدغه تخنیکی ستونزې دي او مخابراتي ستونزې دي نو تاسو هغه پښتنه اصلي واوریدله څه وایي هغه ورور ته چې دغه 15 کلن ماشومې دغه سي تکلیف لري چې غاغ چرکی بیا پرسيږي بیا ورته سړی کوي هغه او ویروسونه تری راباسي دا څه ډول ستونزې ده ډاکټر صاحب
مننه دا ورور چې پښتنه اړیکه نیولې و د تا دوا احتمال شته دي یو احتمال دا دی چې بعض وخت یو سروای د دغه مخ طرف ته کوم پکه چي دی د مخ سروای چي دی د مخ ته دلته سروي وي ولادي ډول موجود وي او بیا دا بعض وخت پارسيږي میکروب کوم انتون کې جمع کی بیا چرک کې جمع شي او بل اخر هغه ډاکټرانو بیا ورسي هغه تحلیل کوي کدا غسی سروای د سروي د غوای د سروي مخه ته ور سروای د کستنی سروای د مرات شی موجود وی ولادي نو هغه بیا موږ پری اوریکل ساينس ورته بیا په تی وی سلو کې او دا بیا عملیاتيږي د کوم قنات چې د تختانو سروای نه دی دا سو هغه لیدي کانال لیدي دا کانال تقریبا ته کومه ځا پورې چې دی هغه با د موږ غز اته تو غزرو په پورې راسي نو بیا هغه دغه نه رستکیږي او دغه سم معمولا بیا دا دوباره چرکیدونه جلوګیری کین دویم احتمال دا دی چې کیدای شي دا زوا د متوسط غوږ نه راشي د متوسط غوږ التهابات مخکې مو وی چې یو یې هاد التهابات چې هغه پنځو برالو کې سایر کو کچیر درملنه ونی شي چې دوه مریضم کې دا حالت وینو کیدای شي په وخت په ماشومتوب کې یا په هر وخت چې دا هاد التهاب د متوسط غوږ وو په وخت درملنه نه دی شوی او پرده شروع شوی کله چې پرده شروع شي نو بیا کدا چرک داسې په درې میاشتو نه زیات وخت دوام وکا وخت نو وخت ترسي دوی ته بیا موږ مزمن التهاب د متوسط غوږ وایي دا مزمن التهاب د غوږ متوسط غوږ کیدای شي بعض وخت په دوا او جواب وایي او کله وخت که اختلاط در کوم وخت چې د اپسی په شاو خود غوږ کې جوړیږي یا اعلان د غوږ نه یاد مخامخ د غوږ یاد پکی د غوږ د پکی شات د اپسی جوړیږي یا پاس هم جوړیږي چې تاسو په وخت کاسه سر پوکسی پټ ساه کې یاد شات د کاسه سر پاوډر کې دلته هم پیل شي افتګون جوړ شي چې دا یو اختلاط د متوسط غوږ د مزمن التهاب دي نور اختلاطات هم ورکوي شي لکه مخکې مو وي اتا داخل د مغز تا میکروب تلای شي، پوخت مغز تلای شي، او الاند قسمتو تا میکروبونه تلای شي. نو دا په دو صورت که بیا بعض وقت دغه د غوږ متوسط غوږ نه پورته کومودکه چې دوته مستوید ویل کیږي، یا د پکې نه غوږ د پکې شاته کومودکه چې دوته مستوید ویل کی. بعض وقت دغه مستوید په میکروب بی حالت مزمن میکروب باندې اختی، او کاغه میکروبی شوی وی او مزمن حالتی شوی وی، او بعض وقت عامیانه اصطلاح که تو ورته وی یا نکروز شوی، نکروز نکروزی کرده دغه ټکی بیا با ای غشی عملیات چی، او که خبر دا وی چې دا په مایکروسکوپیک ډول دا یو مایکروسکوپیک عملیات دی، ولی بعض وقت بنا پر موعده موجودیت وسایل که داشی یعنی په سترګو په دید باندې عملیات خو که خبرې دی چې مایکروسکوپیک ډول عملیات چې هغه قسمتونه چې د مستوی داډو کې خراب شوی دي هغه ټول استکیږي، او کېدای شي بعض وخت که امکاناتی وي پرده تخریب شوی هغه هم هغه صورت کې چې دوی میاشتې درې میاشتې غوږ نه زوه نه وي تللی نو کېدای شي پرده ترمیم شي، ولی په هغه سوالات کې چې میکروبی وي زواتی چې نو هغه که ترمیم شي بیرته هغه کیږي شړیږي او هغه تکلیف بېځایه کیږي، او بعضې وخت حتی هغه هډوکي وړه هډوکي چې په غوږ کې دي درې وړه هغه هم آفت لیدلی وي هغه خراب شوي وي نو هغه هم ترمیمیږي. چې دا مستودیکتومین بیا په دغو هغه نظر د پاتولوژي ته په درې ډوله ده، سمپل مستودیکتومین وي، رادیکل مستودیکتومین، موډیفاید رادیکل مستودیکتومین ورته ویل کیږي. دا هغه پروسیجرونه دي چې ده ته که ضرورت وي نظر د آفته غکي، او بعضې وخت که مستوید نه وي په آفت وخته شوی کېدای شي د غوږ زوه کلچر شي، میکروبی معلوم شي، مطابق د میکروب دوا ورکړل شي. بله مهمه، ډېره مهمه خبر دا ده چې په متوسط غوږ په التهاباتو کې لکه دم چې وایي چې مثلا یو کال جوړو دوی خبرې ګرچې دی عمر ته متوجه شي، یو یې هغه دی چې نم یا کله چې سر شخص میندي نو صابون اوبه یا نورې اوبه کېدای شي د دو طریقه د میکروب متوسط غوږ ته یوسي او سبب دی بیا د تکراری ډول د مزمن التهاب د متوسط غوږ شي. نو دی اوبو د داخل دو کانال د غوږ او په دې ترتیب متوسط نه جلوګیری وکړه. دی دا په دوو طریقو کړی شي، یو دا چې اسانه طریقه خود نه خو مګر بعض وخت معمولا خلک کلا چې کو نه کی دا نتیجه نور کی چې پومبا په وسیله غوړ کو هر وخت سر منځل او که ماشوم وي ماشوم ته په غوږ کیږي په خپلې په غوږ کیږي چې بولونه نشي. او ښه خبره ده دا چې دوی پاره کېدای شي یا ایر پلګونه جوړیږي د مومنه خاص پلکونه د بعض سنترونه جوړی وي، او هغه پلکونه مطابق د کانال د غوږ جوړیږي هر وخت سر مینځي نو یوه خلطه دې په تشناب کې ښه ګلالۍ ته خلطه دې هلته کړه چې ډول د تشناب هم پرې خراب نه شي، هلته دې وجوړي وي هر وخت چې سر مینځلو هغه دې په غوږ کې وي اوبه به نه ځي نو بیا به کېدای شي د میکروبي کینه. یا په هغه ځایو کې چې او بازۍ حوزونه دي هغلته هم پلکونه د غوږ د دوب خاطر چې هغه څوک چې لامبي ډایف کې وي نو هغلته هغه پلکونه یې ورکې وي، نو هغه پلکونه هم ډېر ښه مریضاران نه موږ به کوم فیډبک چې اخیستی دی هغه وایي چې دغه ډېر ښه اوبه نه پرېږدي، نو هغه د کېږدي نو هغه هم کولی شي چې د اوبو د ورتلو نه متوسط غوږ ته جلوګیري وکړه. او بل دا چې ډېره مهمه خبره ده چې ریزر زکام ستوني در نظر نور اشخاص ته چې دغه مریضانو ته چې پیدا کېدل چې د متوسط غوږ التهاب لري دې کوشش وکړه زر د علاج کړه، چون د دغو ځایونه بیا میکروبتي متوسط غوږ ته او د متوسط غوږ د التهابي کېدو سبب کی. که دغه دوه کاره دی وکړه نو کېدای شي بیا یې غوږ وچ پاتې شي، او چې وچ شوه پاتې شوه نو دی دغه افسیګانې به هم نه جوړي نور مشکلات به هم نه ورته جوړي وي.
کور ودان رحمان الله وصال اړیکه نیولې وه له زدرانو نه، هغه ویل چې مورکې ده او د مورکې د پوزې اډوکې وای وچیږي دوامداره کوم ډول کریم یا مرهم یاد کړی چې دا پکې چې وای دغه په دوامداره ډول دواو نستری شوی آیا وای کوم لاره چاره ست چې دغه د پوزې د وچیدا یا د پوزې د هډوکې د وچیدا کله هغه استفاده کړه ترکیب استفاده کړه څه وایي وصال صاحب؟
وصال صاحب د پوزې وچیدا هم خپلات پوهید ولینې، یو علت یې دغه د پوزې د پردې کاږوالی دی چې که دغه پوزې پرده کږه وي او نور مشکلات نه ورکې وي صرف وچوالی وي نو ملمونه هم کېدای شي استفاده کړو، خو د ملمونه نه بغیر کېدای شي په کور کې دغه حالت کې کېدای شي تاسو هر نوع غوړ مواد څه زیړ غوړ وي، څه زیتون غوړ وي، څه باسلین وي، څه نیوا کریم وي، څه نور غوړ مواد وي، کیدای شي پوزنده کې استفاده کو. خو برابر دومره منه چې اغلته بیا یو قشر جوړ کو او د پوزې د بندش سبب ما ته بعض وخت کې یو بعض وخت اوسن په ماشومانو کې د چون دلته برنامه خو ټول اوري نو بعض وخت ماشومان کې ډېر شی کشي کیدای شي حتی ترق تنفسي ته لاړ شي سبب د اسپایریشن منځته راوړي. نو برابر په وړه ګوته که غټ سړی وي وړه ګوته باندې غوړ کوه، که وړه ماشومان وي پوزې په غوږ پاکوونکي پلتو باندې کیدای شي پوزه غوړه کړه او غوړول انشاءالله دومره مشکل سازه نه دي. بعضې وخت حتی کولی شي چې مثلا ډېر ارچق نیسي قیږ نیسي پوزې او ارچق ویش کوي، نو کیدای شي چې وخت ناوخت یې په ډېر کم اندازه یعنی دوه درې ناخود که درته مالګه واخلي په نیم ګیلاس کم یو ګیلاس اوبو کې شرګرم اوبو کې واچوي، بېګم پوزه پې ومینځي، ګزم پوزه پې ومینځي، بیا پس دغو پوزه سخ کړه او پس دغو یې غوړه کړه. نو دغه هغه کسانو ته خصوصا چې د پوزې وچوالی او د پوزې پردې د کاګوالی ولیدي، نو داسې کیدای شي دی چون دا کاګوالی داسې نه دی چې دا په دغو دوا او په دو شنو رفه شي، نه ورکېږي. هو هغه زمینمایي پړسوبونه چې کله وخت دی ډاکتر ته لاړ شي چې مثلا یا رزه شوی دی یا سینوزیت شوی دی، هغه زمینمایي پړسوبونه هغه دوا ویسته کوي، ولې پردې کاګوالی کوم بدش چې مثلا هغه خو نه اصلاح کېږي. نو دغو دو کارو په واسطه کیدای شي دی مشکل مترفه شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دلته د غوږونو بحث وسو، ډاکټر صاحب د غوږونو د پردې اوریدونکو هم منتظر دي. فقط یو پوښتنه کوم چې ممکن نن سبا ځوانانو سره ډېره وي چې دغه د ګوشکیو یا هم د غوږیو استفاده په خوا ډېره کمه وه، مثلا دغه ټیکنالوژي سره د موبایل ټلیفونونو سره دغه غوږۍ هم راغلي. کله چې غوږۍ غوږو ته اچي نو چې کله والیم جګی یا د غږ هغه اندازه جګی، خپله ټلیفون یو خبرداری تاته درکوي، یو ګواښ درته کوي چې که ته د غږ اندازه ډېره لوړه واورې ممکن غوږ دې متاثره سي، غوږ دې زیانمن سي. ځوانان هم دغه شی ډېر کاروي نن سبا. دغه ګوشکۍ چې په غوږونو کې وي او خلک ډېر استفاده ترې کوي، مثلا ټول شپې مثلا اوري یو څه یا سندرې اوري یا هم مثلا ځینې بیانونه یا هم بحثونه اوري، د دغو زیان په اوږدمهال کې ډاکټر صاحب غوږونو ته څه دی؟
لکه څنګه چې تا په خپل سوال کې دغه ځواب هم ووي، دا خو وسنه دغه وسنه تلیفون سمارت تلیفون چرغلی دي، دا خو په خپل درته تا الارم درکوي چې یار لوړ ولیمونه غوښ ته ضرر سي. داسې دا چې په نوره دنیا کې دغه هغه حتی تعین دي څوک چې په هغو فابریکو کې کار کوه چې هغلته اواز ډېر تولیدیږي، نو هغلته اندازه معلومه ده چې یو شخص مثلا څومره وخت به کوم اواز سه د مخامخ شي او د څومره وخت پر دی تحمل د دوه لري. دا یو کلاسیفیکیشن دی په نور نړۍ کې، د هغه عملي کیږي یعنی لوړ اوازونه اوریدل په دوامدار ډول سل فیصد درته ویلی شم چې د غوږ اوریدو باندې منفي تاثیر کوه، او په برنګسونه موږ عملا مریضان لیدلی چې برنګسونه هم خلکو ته تولیدي وي. لکه څنګه چې هر شی واحد د اندازه ګیری لري، داسې د غوږ اوریدا هم یو واحد ورته شته چې هغو ته ډیسیبل ویایي. لکه موږ تاسو مثلا اوړه خلو په کیلو په مان او په دوشي، غوړ خلو اوس په لیتر دی په خو په کیلو، یا مثلا نور شیان چې خلو په کیلو په یا په پاوند په دوشانو دي، همداسې د غوږ اوریدل هم اندازه لري چې هغو ته ډیسیبل ویایي. نو معمولا یو انسان د صفر نه نهایت ته شپږ ویشت دیسیبل اوري، دا نورمال غږ دی. خو د شپږ ویشت نه که پورته کیږي کوسان چې څومره پورته کیږي هغومره باید اندازه یې کمه شي. مثلا که شپېته دیسیبل مثال درته یم، یو شخص څلوېښت نه تر شپېته دیسیبل په هفته کې یا په ورځ کې مثال اوه ساعته اته ساعته واوري، نو خیر دی په هر ترتیب. ولې که دغه شپېته دیسیبل هم په څلور ساعته د څلوېښت شپېته دیسیبل کېدای شي په زور غږ چې سړی غږېږي لاوکسن موږ تاسو چې اوس غږېږو دا کېدای شي شپېته دیسیبل وي، نو دا څلوېښت شپېته دیسیبل هم په دوامدار ډول صحیح نه دی. چې په لوړ غږ سره غږ واوري. زه بعض وخت خپل کارونه کوم چې تلویزیون که کوم وخت نیسي، نو تاسو کوشش وکړئ چې په ډېر ضعیف ونیا مې ونیسي، چې دا خو دوامدار دی. دوامدار اورېدل دغه په لوړ غږ باندې دا صحیح نه دی. دا چې څه چې په اتیا ډیسیبل شي او سل ډیسیبل شي او سل شل ډیسیبل شي، نو په عمومي دا تنه د ګوشکي نه په لوړ غږ هر څوک چې هر چېرته په لوړ غږ سره مسؤول دی، باید دی کوشش وکړي چې یا پلکونه د غږ واخلي چې هلته د غږ ورته ډب کړو، او یا په کم وخت لپاره کوشش وکړي چې ځان ورسره مواجه کړو. په نور اړیکو مو د فې چې څوک د معیارات نه په زیات وخت فابریکې هغه د دغه لوړ غږ سره مواجه کړي، هغه کولی شي چې ادعا وکړي چې زه دغه وخت په دغه فابریکه کې زه د لوړ غږ سره مواجه کړی یم، اوس مې غږونه برنګازې پیدا کړی، غږ نه اورم صحیح، نو هغه مجبور دی بیا کمپنسیټ کړي یا غوته مالی معاوضه او نور معاوضه ورکړي. نو په دې خاطر دا ګوشکي اورېدل په خصوصا په لوړ غږ خو باید کوشش وکړي چې استفاده ونه کړي، اول کم استفاده وکړي چې څومره کم وي ښه، او بیا که
کور ودان. ډاکټر صاحب ډیره مننه، راځئ چې دغه یو شمېر نور اوریدونکي هم منتظر دي، دغه اوریدونکو سره خبرې وکړو چې د دوی پوښتنې واورو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له آزادۍ راډیو نه اورئ.
مننه لودین صاحب، سلامونه تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب ته، او ټول اوریدونکو ته. محمد علي کرهان هم د زابل نه اړیکه نیولې.
مهرباني وکړئ رحم صاحب.
ډېره زیاته مننه. زما خو ستونزه دغه وله، زه اکثریت وخت په دا غوږ کې دغه کوچنۍ مچکۍ ګوته ورته وایه که وله ګوته ورته وایه، دغه بعضې وختونه ومه او دا غوږ داسې کار کوي، دا د منځنۍ برخه، او بیا دغه ګوتې د سر داسې لندېږي، نه هغه د غوږ ویکس ورته وایه که څه ورته وایي، نو دغه کا هم کوي بعضې وختونه، هغه ویکس هم پر ګوته باندې وي، او یو څه نه څه په تکلیف کړی هم یم. ډاکټر صاحب دا مشوره ده چې آیا زه دا غوږ پرېمینځمه
که څنګه چمپ وکم؟ ها، یعنی غوږ مو بخار کې باد لغنه، بیا تاسو مثلا ګوته پکې واچوي که داسې عادت مو دی؟
بالکل کاکبي، خصوصا دغه د ماشام د شپې په وخت کې داسې اتمونه بجې لس بجې د او وختونه ډېر کاکبي، او دغه وخت بیا زه مجبور کېږم چې دا غوږ ته ګوته ورومې تر څو هغه کاله منځ ته لاړه شي، نو څه نه څه سر په تکلیف کړم.
او مننه، سلامات اوسئ. کور ودان یو بل اوریدونکي سلام خبره کوو چې ډیر منتظر پاتې شو. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواړي.
سلام علیکم رجن صاحب، تا و استاد ملمنو او سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، ستړي مشه.
خیر دی پنسیب حاجی باز محمد د زابل ولایت شملزو د سوالیسه.
مهرباني وکړئ حاجی صاحب.
لودین صاحب، زما خو په دغه ما تاته ویل دي چې زما په سترګو تورې اوبه دي، بیا مې پر دا سر باندې ډېر درد کېږي، دا پزې مې بندې سي، په دا پزه کې چې ګوته وګرځوم دا کمچې ګوتې د نوک پر قدر باندې په شی پزه کې دغه یې داسې غوښه رقم ته شي، نو له دغه څخه ډېر په تکلیف سم پر سر باندې مې ځینې درد دي، په دا غوږو کې مې دی برارۍ لکه تیاره چې مې په سر کې ګرځي، دغه خدیر ته تکلیف یم، دا غوښی وسیلاج کیږي نه کیږي د پپزه کې ده.
نو دا کومه غوښه چې دا په دې پوزه کې په دماغ کې دا، تاسو ته څه مشکل جوړوي؟ نفس مو بندوي یا سا مو بندوي، زړه مو ورته پتنګ کیږي، یعنی کوم مشکل سره مخ کړی یا عملا؟
دغه یو مشکل خور سره ستاسو چې دا پزه مې بنده شي، کله کله دا تازه باندې سیالته پر سر باندې می بوج راسي، پر سر باندې می دردي، بس پر سترګو می هم دردي، په غوږو کې می هم براري.
ښه، تاسو لاین کې اوسئ، زه به ډاکټر صاحب نه هیله وکم چې تاسو پوښتنه هم ځواب کړئ، البته تاسو سره په مشوره یا محاوروي ډول باندې، ځکه دغه قصې مو چې وکړي یو څه پیچلی ښکاري دا موضوع. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو دا پوښتنه ځواب کړئ، باز محمد حاجي صاحب سره خبرې وکړئ.
حاجی صاحب، باز محمد خان، ته کله چې دغه پوزه د غوښه پیدا کوي او یا بندېږي، نو په دغه وخت کې ته ریزش هم پیدا کوي، پرانجه هم لرې ورته، اوبه د پوزې نه بهېږي که نه بدون دونه هم دغه غوښه وي؟
نه، پرنجه یې ورسره وي ډاکټر صاحب، پرنجه یې ورسره وي، داسې وخت راشي چې دا غوښه یو مخ ورکه شي، بیا چې هلته پر سر باندې مې درد شي، دغه غوښه بېرته چې زه پزې ته ګوته درننه کړم، دغه غوښه پیدا شي.
رنگ تخلید کله دې رنگ لیدل دې سه سپینچک دی یا که سور دی یا وینه مینم کو کنه؟
وینه نکي، وینه نکي، په کم زه ستاینه کې ورته وګورم، سره معلومیږي، دا سه سره غونډه معلومیږي.
داسې یعنی ګوته دیم پلاګې نږدې تقریبا سروي ته هم راسي که نه په پوزې سروي ته
و دا اوس مې دا د ګوته وروړې ده دا اوس ګوته دا د شنلې ده د کمچۍ ګوتې د نقدر داسې را اوږده سي بیا بېرته په خپله باندې ټولېږي ټولېږي ورکه سي په جمعه کې دوې ورځې پیدا کېږي څلور ورځې نه وي
صحیح ده حاجي صاحب ته به اول به حاجي صاحب ته ځواب ووایئ چې دا تیار په لاین کې دی دغه کوم حالت چې حاجي صاحب ووایي یو احتمال دا دی چې پولیپ ورته ووایئ نزل پولیپ دا کېدای شي په پوزه کې نزل پولیپ وي نزل پولیپ عوامل زیات دي خو دوه غټ عمده علتونه لري یو اسوسیتیز شونه او بل دغه د سینوسونو ترک سینوزیتونه دغه دوه غټ علتونه دي نور دی مثلا سیتیک فیبروز ورته ویل کېږي یا بعضې نور حالتونو کې هم کېدای شي پیدا شي ولې دغه دوه عمده علتونه دي نو دای کوشش دې دا وکړه چې کله مثلا ریزش کېږي د ریزش تداوی وکړه نو لکه د چې څنګه ووایي کله چې د ریزش تداوی شي یا د اساساتي ریزش نو هغه غوښه هم ځان وړي وي هغه پولیپ ځان وړي وي او ختمېده یې شي او که په وقایوي ډول هم دوا ورکړل شي نو کېدای شي هغه غوښه بعضې وخت ځان ورکم کړو چې داسې مریضان موږ ډېر ته تداوی لاندې نیولي دي اوسه ښه شوي دي او که چیرې سینوزیت وي بیا هغه عکس اخیستل کېږي سینوسونه یې معلومېږي چې کوم سینوس یې په آفت هغه دی په دوا کې او که بعضې وخت په دوا نه کې کېدای شي سینوسونه یې ومینځل شي او مناسبه دوام ورکړل شي انشاءالله چې پولیپ بیا هغه شي او بعضې وخت بیا ضرورت پیدا کوي چې نه شي په در طبي دوا باندې جوړ نه شي نو بیا دغه پولیپ استکی چې پروسیجر ته پولیپیکټومی ورته ویل کیږي یا پولیپ په جری پروسیجر په واسطه لري کیږي
او ډاکټر صاحب کې الهام صاحب تم لاندې ځواب ورکړي او بل اوریدونکو هم ډیر منتظر ده کوم کول سي غتم وخت پیدا کړي الهام صاحب تلاند سوای
د الهام صاحب و چې زه غوږ می بخار کاډ غوږ بخار وروره کا باید د دوا په واسطه جوړ شي لکه څنګه چې په پوستکي کې بعد وخت خارښ پیدا کیږي نو سره ډاکټر ته چې هغه درملنه یې کوم داسې غوږ خارښونم تاسو غوږ ګوشکلو یا د غوږ پوزیسټین ډاکټر ته لاړ شي متخصصین ته لاړ شي دا هغه به مناسبه دوا وي درکو هغه دوا وي څه چکک څه ملام څه ګولې دغه دوه درې کرامه دوا یو کېدای شي ورکو او څه وقایوي دوا هم بیا کېدای شي درکو چې ډیر وخت لپاره د مشکل نه راپیا او بل تاسو کوشش وکړئ غوږ وچ وساته نه نه لري وساته او بعد کوټه که تاسو دغه مشکل زیاتی وی خصوصا ترخو تروش او تند بویدار شون نغوس شون نم ځان لري وته
کور ودان یا روسای اوریدونکو راخلو په دې لري چلان د پښتنه او کې او لاند ورته جواب ورکوم مهرباني ستړي مشه مهرباني غږ وسته خبري او ډیره مننه مهرباني سلامات اوسه
شکر خو کیر د چا سره مت دا د ګرم خوشي شوټ خل د ګرم ډیر بد خوشي او ټخې دوامدار دي ټخې خرم سترم در چې دا چې بد شوړي کې دا سر او د ګرم سر خوشي یې ټخې نه ډیر وخت کې
مننه کور ودان ډاکټر صاحب څه وایي دی اوریدونکو ته څه وایي ټخې کوم زیګر می ور سره وای درد کوي
د ترخ تنفسي او لوی یا د پوزي او د تونه او د دماغو د میکروبي کې د وژن خصن نشته میکروبي کې د وژن هم ساي ترې پیدا کو بار علاوه د غوڅه د سینوسونو التهاب چې موږ وخت د کوغي د سینوزیتونه دا مزمن سینوزیتونه یا هات سینوزیتونه دا افرازات چې ستونی ته د ستونی د التهاب سبب کې یو بعد وخت کې شي ششونه ته کوشي د میکروب او د برونشیت او د نمونیا او د چست انفیکشن سبب شي نو په دغه خاطر تاسو کوشش وکړئ چې د علاج پیدا شي چې دا علاج آیا په سینوسونو کې دی په ستونی کې دی او یا په دوه واړو کې نه دی صرف په سینا کې دی چې سینو میکروبي نو هغه خو داخلي مربوط کیږي او بعض وخت مو درته چې د علت په سینوسونو کې دی او د غوږ نه منشه لکه چې نه چې وټې ته وي نو چې نه په چار چې ته وي کارت او بتې رسی نو چې نه وچا نه کې نو کارت به خامه خو برسی نو که سینوسونو کې ملتهاب و چې سینوسونو تداوی و نشي نو اته چې په سینا باندې دوا وکړي نو بیا هم نه ورکی بعض وخت سینوسونو تداوی کړي شي په دوا و نشي هغه منځلو ته ضرورت پیدا کو نو داس مرزوم لیدل چې ته تبرکلوز دوا په میاشتو خړلې خو چې موږ ترګلې چې سینوس اکسرې متکړې سینوس تداوی کړي دی یا منځل یا دوا هم رښه وی دی اته تبرکلوز دوا یې منډه کړې
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم دلته پای ته رسیدي یو ځل بیا ل خپل میلمه په اندرا ګاندی روغتون کې د غوګونو ستونی او پوزې ترندر متخصص ډاکټر صاحب سید امین نورینا ډېره ډېره مننه لته تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او دغه خبرونه مو لا پسې خوله کړه
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شد د اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلیما په 2013 نه را په دی خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.